کوم تر نهو بجو دی آزادی رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. قدر منو د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې به له شاعر نعیمې غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده پر نورو موضوعاتو سربیره د دې د ادبي کارونو په اړه خبرې واورئ.
زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم.
او له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د هر څه وروسته راځي قدرمنو اوریدونکو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت سنچرک ولسوالۍ په دریو کلیو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو به هم بحثونه وسي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پرله پسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وسوې او چې د سش کال غونډه په اسلام آباد کې وه. په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې دوه طالب برید کوونکو برید او د امنیتي ځواکونو سره نشته تیر ماخستن 11 بجې پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه برید کوونکي تر څو ساعته نشته ورسته ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې نشته کې دوه تنه پولیس برسیرن ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارکوونکی او یو چوکیدار ټپي شوی دی. د خپلواک وینا برید کوونکي پر کلاشونکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د بریدون لپاره په ګڼ شمیر لاسي بمونو هم سنبال وو. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې دا برید د طالبانو کار بللی او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې په دریو کلو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي. د سرپل امنیتي چارواکي هیله مند دي چې د سنچرک په دې کلو کې به د سیمه ییزو پولیسو په فعالیتو سره دغلته امنیتي وضعیت ښه شي. د سرپل امنیت قمندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه ییزو پولیسو د روزنې، تجهیز او اکمالات لپاره اقدامات ایپل کړي دي. د نوموړي په وینا د کورنۍ چارو د وزارت له لارښوونې سره به د دې پولیسو شمیر 150 ته رسیږي. نوموړي وویل د دې ولایت په نورو کلو او بانډو کې هم د سیمه ییزو پولیسو مرکزونه رامنځته شي. د سرپل په سنچرک ولسوالۍ کې په څو کلو کې په داسې حال کې د سیمه ییزو پولیسو د رامنځته کېدو خبر کیږي چې په دې وروستیو کې دغلته وسلوال طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې له ناامنۍ سره مخ کړي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزی دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر عبدالرازق واحدي سره لیدنې ورسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوري به په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي. دی وای لومړی مسله د فریکوئنسي داخلي دل چې موږ د ستونزې د پاکستان او تاجکستان په شمول لندورو کاوندي هیوادونو سره هم لرو. د وای موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي. او درېمه مسله چې ممکن خبرې پرې وسی هغه د نوري پایبر د مسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر ویلي چې د دواړو خواوو په خپلو کې د شتو مسلو د څېړلو په اړه د پنځو ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به یې وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول سي. بیا هم شرغلست امریکای چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکای الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاوه چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر یوه اډه بمبار کړي. درې پوځان یې وژلي او دیارلس نور یې ټپیان کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوز اچولی دی، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یوه امریکایي مقام پر نوول چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړې چې امریکا د سوریې له حکومت سره په جګړې کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی چې په بمباري کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباري د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د ټیو دولس بمبار الوتکو په وسیله سوې ده. د پینتاګون ویان سټیف وارن وویل د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د سوریې د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتري واټن کې یوازې د تیلو پر یوه څه بمبار کړی دی. جرمنی د دې کال په تیرو یولس میاشتو کې 915,000 پناهغوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پناهغوښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناهغوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناهغوښتونکو په سلو کې دیارلس او په سلو کې لس برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي پر رسېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورته کم سوی نه دی. جرمني د اروپایي ټولنې هغه ډی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډېر کډوال سږ کال ورغلي. ویل کېږي چې په دې هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو څلور چنده دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اگست میاشت کې ویلو چې هیواد تمه لري 800,000 پناهغوښتونکي به په دې کال کې واسي. د یادونې وړ ده چې په جرمنی کې د پناهغوښتونکو ثبتونه هلته د منل کېدو معنا نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $190 میلیون نوي مرستې اعلان کړي څو د هیواد اصلاحات عملي کړی سي. پرون په کیب کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشونکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحات لپاره دې هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. د خبرونو پای.
زمږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی همداراز په دې کانفرنس کې د ولسمشر غنی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون خورا مهم بولي. د ازادي رادیو خبریال زبیح الله مومند د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل اوروي.
ټاکل شوې د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي ازره د ورځې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسس ورلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یو ولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته د لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ګڼم چې دا غونډه چې کومه دا ډېره مهمه ده او مقصد یې هم دا دی چې ترهګرۍ نه کوم متاثره هیوادونه دي په هغې ترقي وشي، په هغې کې پرمختګ وشي. دا پرمختګ او دا ترقي به هله کېږي چې دلته ترهګري ختمه شي او ترهګري باندې ختمېږي کوم افغانستان او پاکستان چې دا په یو بل باندې اعتماد وکړي. زه دا وایم چې که چېرې دا هیوادونه غواړي چې ترهګري ختمه شي نو پکار ده چې دوی په یو بل باندې اعتماد وکړي.
د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاټ اپ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب په راتګ به پاکستان ته هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلق هغه هم انتهایی خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغوی هم په آخري تحقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واورېدله. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمون غاغله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروگرام لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه د مخکتنې اوریدو ترابولم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولي او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمنی ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر یو زرو شپږ سوه وسلوالو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډېرو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بېرحمانه اعمالو ته یې مخه کړې چې دغې ډلې په سوریا او عراق کې ترسره کړي، یعنې په عام محضر کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته ځي د اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه تمویل کړې چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا څلور زره وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو له تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلی ټلیګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی ټلیګراف په لیکنه د دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یوه عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزوتام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
آزادی رادیویی مجله. قدرمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د سږ کال له غوره فرهنګیالۍ نعیمې غني سره زموږ د همکاري مسعودي نیازۍ مرکه اورئ.
عجیبه لوبه ده، تر منځه د سیلۍ او څراغ توپاني شپه ده، په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپلو نوې هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
راشه جانان شمع ربانا لیونی کېږم ستا له هجرانا، لیونی کېږم ستا له هجرانا.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو، په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د هندوستان د لنډمهال حکومت د اعلام د سلمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل و. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دي. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عابداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودي نیازۍ له غلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درن اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به له دینه واورو. نعیمه جانې، ستړي مې شي، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د هغوی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالنشه په دې اړه پریکړه کوي. دارالنشه سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالنشه کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول که یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي، بیا هر څه نظر چې تقریبا اکثریت اره او هغه په مستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغه راته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوړ فرهنګ علی په توګه وټاکل شوی
هو مخکله دینه چې زه په دې اکلو غیم زه وایم چې مېرمن بهیر درې کلونه رئیس غوړ فرهنګ علی نه وټاکل ځکه چې رڼا کلنۍ مشایره د ځین اقتصادي ستونزو له امله مېرمن بهیر نه درلوده که څه هم موږ اونې سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده خو مشایره نه وشوي د په دې درې کلونو کې چې تیر شوی وو هغه وخت زاده مېرمن بهیر ریپورت ملیکا مېرمن بهیر د سایت مسئولیت ما په غاړه مېرمن بهیر فیسبوک باندې ما سره وا او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی ماشوم ادبیات ته لکه څه ما کار کړی وو هغه پکې یعنی مثبت وارزول شو او بل دا چې مېرمن بهیر مجله باندې مخکار شروع کړ چې د هغې مدیر مسئول زه وم که څه هم زما سره نورو خویندې هم همکاري وي خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول وو هغه چمتو کول وو هغه یعنی زما په غاړه وو نو دغه کارونه هغه څه وو چې ما له بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویاړ راوبخه او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي او په نورو کلونو کې مخکې تاسو درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې مخکې لغې نه په بهیر کې غوړ فرهنګ علي ټاکل شوی وي
ولې نه مخکې لغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوړ فرهنګ علي ټاکل کېده او هم درې غوړ شیرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم هغه لټو باندې دا صفای هغه غوړ فرهنګ علي ټاکل شوی و بل ځل ګلمینا یوسفزای په نامه زموږ خور و چې هغه ټاکل شوی و بل ځل هم ګلالی امرخیل په نامه زموږ خور و چې هغه غوړ فرهنګ علي ټاکل شوی و دا درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخه ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړی دي که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړی دا بیا وروسته شعر ته راغلی یم لومړی چې زه بهیر ته راغلم ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه واغه مل ځان سره وړی و او بهیر ته مراوړه ما غوښتل چې دلته داس خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته لارښوونه وکړه هغه کتاب بیا ما چاپ کړ له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی یو کار شوی دی هم کم دی او پراګانې تر اوسه پورې هم دغه ستونزه یا تشه موږ لرو او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا له هغې نه وروسته د خاورو ښاپیرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر او شاعري مو څنګه د مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ
مننه په شعر کې اول به زوایم چې ما شعرونه هم یو ټولګي ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم تاسو نه شم ویلای چې مشخص بڅوي زه خپل تابانی او خزایم په یو ټولنه کې اوسېږم یو هغه څوک چې د جنگ څخه مې اغیز لیدلې ده دا ټول زما په شعر کې رانغښتل کیږي دی و انسان په ایس کزا وایم او کدی خزې په ایس وایم نو هغه څه چې خزې حس کوي هغه چې یعنی زه هم د خزې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم
نایمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خاصه شعر و ورنو ډیره بخښ یو د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي
ولې نه یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم غزل دسته شي وای عجیب لوبه ده تر منځه د سیلې او څراغ توپانی شپه ده په خطر کې مې کېږدی او څراغ چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ دواړه د یوې ادې زامن دواړه یو بل ووژل اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیع اړوي او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ ځنې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ټوټۍ او څراغ ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم. ابا ما نه ویل چې نښه ستا پګړۍ او څراغ، او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر نعمه جانې. بس ستاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعمه جانې، اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړې چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه میرمن بهیر. مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځلا په نوم، خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چا تر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم، او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل اخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه نه اوسېږي، ټولنیز مسایل هم، او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته، هغو میرمنو ته ورسېږي چې هغوی یعنې یو څه زده دي، له قلم سره بلدي دي، له لیکلو لوستلو سره بلدي دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې ویل ولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګرې وې چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنې مجله یوازې یو کس کار هم نه ده، دې باندې تسپیږي. او اکثر باندې کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم. او لومړی ځل چې داسې خبره اورم ډېر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې وویل چې دا مجله لرې پرتې سیمو ته رسېږي، دوی ډېر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی دی، او موږ کوشش کوو چې دا مجله په هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي، او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږېږو چې دا مجله په هغوي باندې خرڅه کړه، او بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنې پیسې له هغوی څخه واخله، او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولی شي چې وړیا یې وویشو. زما یعنې دا هدف دی، او د میرمن بهیر هدف همدا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ور ورسوو، او هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه تر چا تر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مو چې وویل، ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري، او د میرمنو له کار سره، د میرمنو له پرمختګ سره، یعنې غواړي چې د زړه مینه لري، او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده. دوستانو، فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله، او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه، او لګښت یو ځای و.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بار ګڼي، خو تجربو ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځئ له بغمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
د اروپا د خلکو یو نقل. اونو یو وخت یو بې وزلې بوټ بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یوه خواره جونګړه کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بله لور. زوی هنسل نومېده او لورې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی میره ډیره بې گزاري او بدنیتی میرمن وه. د بنځو ژوند یې ور تریخ کړی و، او بس پلمې به یې ورته غوښتې. دې به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ له کومه کړو. میړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګزاره وه، او لاس یې ډیر تنګ و، خورا بې ژبې، بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یا چیرته لیرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. خزی میره تا ویل دوی هم دا سبا سهار لکور لیری بوزه دا سیزای خوشی کرده چه دا کور لار و نمومی خام خواب چوک راشی اول زن سر بین یوسی دا بود بلور گریتل دیر ور خطا شوا خو زوی هنسل چه غتکی و او دست خبری تردی دا مخه هم آوری دلی وی خورکی تا بو بیل ما ور خطا کیگا کمو دوی لیری دا زنگل پا منز که هم یوازی پریگ دی زب دا کور لار و مومم لګروس چې د جونګړي څراغ مړ شو هنسل په تیار کې غلې را پاتید د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو سملاست په هغه شپه خزی میړه خوب ته پرې نه خود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې ما پریږده دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختي ماشومان پاسول او د ځنګل په لورې روان کړل دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکیدله هنسل جیب ته لاس کړ یوه یوه چونډۍ سپینه شګه د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ورمعلومي له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ زه راستنېږم مه ورخطا کېږئ ورځ تېره شوه ماښام راغی او تیاره شوه خو د پلار پته ونه لګېده پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله د خور ته وویل مه ژړه مه وېرېږه که مو پلار راستون هم نشی زدی کور ته رسوم ته بیخی ډډه اوسه لکه مرغه هغه شپه د څوارلسې شپه وه او چې سپوږمۍ ښه راده بره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه ورته ویې ویل اوس نو راپاسه چې نیغه دی کور ته ورسوم سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل نیمه شپه وه هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل دوی ستړي وه او یخې شوی وو خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي اور ورباندې بل شو خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته د خپل خوب د کوټې وری پوری کړ او په میړه خوله پرانیسته بی غیرته د حرامیان خو دې بیا راغلی دي ته دې هیڅ کار نه ته دې هیڅ شي نه میړه کم وخت لیوی خو د ګناه او شرم پژرنده کیدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولې وو میرمنې پټکی ور باندې کولې او دې د سغلې وو لکه دیوال ته چی څوک غږیږي میرمنې را پاسېده په ماشومانو پسې کوټه بند کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړه چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نو خوړلې او اوسې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچول خو دې پام نه وکړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم غم او ګناه دردونکی احساس کوه لکه د شرم غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي د ده دغسې حال و هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه ما لار په نښه کړې ده مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي ماښام شو تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل ساړه مې کېږي وږی یم کور ته ځم هنسل چې لار نشوی موندلی خورکۍ ته وویل ما ویریږه زه در سره یم ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا اوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تیره کړه چې سهار شو او رڼا خپره شوه د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی، او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه، او دې د هوښیارۍ په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې، او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه وو، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه، او کوډګرې بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه، او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب وخورو. کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شېبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله، او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله، او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې له خوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه، او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و، او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میرم عمره شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل، بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه ور وښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ، او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غا او نرم نواله او نری فعالیتونه کم غنی. استاد گردش لګوتو پشمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خوغه په مټه د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شیرونه هم ملګری کړی دی. لکاغلی گردش سره می مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. گردش صاحب، بعد له ډیر وخت مو پیدا کړی،
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $1,250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم، له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه ده اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوي سندرې وګوري، ځکه د کلپ پوت وان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ور کوم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه می غدی، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم هغه سې ده او کنه، که هغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته. ګردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه څه چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم، همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوري. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کاوه هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو، مادیاتو، دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاست، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب، داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګورې همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته، لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس مونږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته، یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و، د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر ارچو کم ده خبره کهی ده سر و دلائی او یو بلا هم خبرم که یو ای سر ایلا ده ده دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لند را تو هسته دوستان بپرسی چه سر چه توایی، لای چه توایی او سر ایلا چه توایی.
سر هغا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړی غږ او دا لوغ غږ سره ولګیده، دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سر ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سر سندری وای، په سر غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سر چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، ام دا سي سر ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سر ده خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سر په چوکاټ کې ولیږي، بیا سر کیږي.
دا خو سر سو لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبه یې، هغه ته بیا لای وایي، چې ته هغه سره حرکت کړې دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلې بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم، د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري، ښه لای لري کنه، او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومې ده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار وو. نو کله چې دی ارمونه واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی لکه سیدغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې تا شاګردي کړې ده دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلې. و بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسي ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبتي ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشرهي بچیم وی سادای مو به کیفیت است.
نو جالب ټکی ته ما بشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات بخی بل ډول دی. دردش صاحب ستاسو غږ چې زه کله کله اورم د ایوب استاد غږ وار له واره زما را په زړه سي. ایوب استاد ناروغه دی خدای دې روغ کړي راته کېدای سي د دوی یوه سندره راته زمزمه کوي.
والله تا خو داسې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره هم شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره ورقم کمی احساسوم. ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی ده زه فکر خبرې څو پوښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو دی وطن کې اصلا بی باس خاصی ده د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چی شی دی د انترې یا د بل فار دغه اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وای چې زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به وای صحیح ده. راشه جانان شمربان راشه جانان شمربان لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پماشا گو رہا خواتا میرا عشاء وہ گور حال میں خواتا میرا عشاء دزڑ ارمان شمی ربان دزڑ ارمان شم ربانا لیون کے گم ستال ہجرانا لیون کے گم ستال ہجرانا راش جانا خدا دیو گی چھے
دیر زیادہ مانانا کور مدان سرائے دے چھے ارمونیم نوہ ما هغه خوند ور نه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman samera bana jeevan ke gam kali jirana jeevan ke gam kali jirana راش جانا شام میرا بانا لیوانے کی گم آلی جرانا لیوانے کی گم
دردی سے اکثر استاس سندری چما اوریدلی دی یو برخه فولکلور ده یو برخه فرزند د حافظ صاحب او د مشران او شاعری ده په ورستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثر ویلې و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې ورستو کلونو کې مو شاعران نوې کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبت کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشی ته ګوتې ما ورور دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچو ویالې ورانې سیند تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې مونږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زمونږ فرهنګیان دغه زمونږ تجاران دغه زمونږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف خو غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوان کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا خوگا نگار زماستا پمینم رم لگم ہم رم ل
لگمار